بسم الله الرحمن الرحيم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
عزیزانو د اوسنۍ خبرونې په پیل کې به د علي اربابي په आवाज د نساء د مبارکې سورې د یو سلو پنځوسم یو سلو یو پنځوسم او یو سلو دوه پنځوسم آیاتونو تلاوت او ورپسې به یې ژباړه هم واورئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منكم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العلي العظيم.
دلوی چختن پنما چه رحمان او رحیم دی. کوم خلق چه د خدای او د هغه د پیغمبرانو څخه انکار کوي او غواړي چه ده خدای او ده هغه ده پیغمبرانو ترمیانز فرق وکړي او وای چه زنی به منو او زنی به نمنو او ده کفر او ایمان ترمیانز ده یوی لاره ده استلو نیت لری، نو داسې خلق چورلټ کافران دي، او مونږ د داسې کافرانو لپاره داسې عذاب ټاکلی دی چې پکې به خوار او ذلیل شي، او چا چې پر خدای او د هغه پر پیغمبرانو ایمان راوړی او تر منځ فرق نه کوي نو هغوی ته به هرو مرو اجر ورکړو، او خدای بخونکی او مهربان دی.
د تهران یډیو عزت منور دنکو زمونږ سلامونه ومنئ. نن د چهارشنبه ورځ د 2024 لومړی هجری لمریز کال د لنده د میاشتې دوهمه د 2024 هجری قمری کال د ربیع ثانی د میاشتې 28 او د 2022 میلادي کال د نومبر د میاشتې 28 نیټه ده. خوږو اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونې کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کیږي چې په ایران کې د پوځي اټومي پروګرام په نشتون باندې د رافایل ګروسي اعتراف نومیږي. ورپسې د تاریخ پاڼې پروګرام لرو. بیا به د ایران د انټرنیټ له کارونکو په جاسوسۍ کولو کې د انټرنیټ د سترو شرکتونو د مسابقې یعنی د سیالۍ په هکله ځانګړی پروګرام درته وړاندې شي، او په آخر کې به منځنی ختیځ په 13 اونۍ کې پروګرام درته وړاندې کړو. خوږو اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/ps. اوس به خبرونو ته راشو له لنډې دمې وروسته. وخت په ایران کې د سهار 6 بجې. اول د مهمو خبرونو سرټکی. د ایران د شمال خلک باید د ترهګرو ډلو له مرکزونو ځانونه لرې وساتي. یونیسف د افغانستان له کورونا سره نغدې مرستې کوي، او د پاکستان د پوځ د مشر کورونا ډېر ډالر خارج ته انتقال کړی دی. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. د عراق د شمال خال باید ترهګرو ډلو له مرکزونو ځانونه لرې وساتي. ایرنا خبری اژانس راپور کړی، د ایران د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران د ځمکني ځواک قومندان محمد پاکپور د ترهګرو ډلو تر بې وسلې کېدا او د ګواښ تر ختمېدا پورې د عراق په کردستان سیمه کې د ایران ضد بېلتون غواړو ترهګرو ډلګیو پر ضد د دغه ځواک د عملیاتو په دوام باندې ټینګار سره د عراق د کردستان سیمې له خلکو وغوښتل چې د ترهګرو د هستوګنې مرکزونو او ځینو له شاوخوا سیمو لرې لاړ شي. هغه پرون د عراق په کردستان سیمه کې د ایران ضد بېلتون غواړو ترهګرو ډلو د فعالیتونو او د مرکزونو پر ضد د ایران د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران د ځمکني ځواک د حمزه سید شهدا مرکز د جنګیالیو د عملیاتو د نوي پړاو پیلېدا ته په اشارې سره وویل. د ایران د سپاهي پاسداران د ځمکني ځواک د وروستیو ورځو د بې پیلوټه الوتکو او د توغندیو د عملیاتو په دوام کې د حمزه سید شهدا د مرکز د جنګیالیو د توغندي عملیات نوی پړاو په غشیندونکي حجم سره د عراق په کردستان سیمه کې په پردې سیمه کې د نړیوال استقبار د ګوډاګیانو ترهګرو او د وسلوالو رنکارو د دیره کېدا او د منظمېدا د مرکزونو او د ځینو پر ضد پیل شوی او هغوی ته سخت ګذرونه ورکړل شوي دي. د ایران د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران د ځمکني ځواک قومندان محمد پاکپور بیا زیاته کړه، پرون د عراق په کردستان سیمه کې د بېلتون غواړي ډلګۍ حزب ازادي کردستان په مرکزونو او ځایونو باندې چې د ایران د شمال لویدیځ کې د نکرارایو د بلوا په ملاتړ کې رول درلودلی دی، په دقیق او نښې منځویشتونکو توغندیو سره برید وشو او دغه مرکزونه وران شول. هغه ټینګار وکړ د عراق په کردستان سیمه کې د ایران ضد بېلتون غواړه ترهګرو ډلګیو او د وسلوالو رنکارو د مرکزونو پر ضد د اسلام د جنګیالیو حملې به د دغو ډلګیو تر بې وسلې کېدا او د ایران پر ضد د ګواښ تر ختمېدا پورې په قدرت سره دوام ولري. د ایران د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران ځمکني ځواک پرون د عراق په کردستان سیمه کې د دیرا ترهګرو او بیلتون غواړو ډلګیو پر ضد خپلې نوې حملې پیل کړې. په دغو بریدونو کې د عراق د کردستان سیمې په کرکو کې د ایران د ځان وژونکو بې پیلوټ الوتکو او د توغندۍ په وسیله د حزب ازادي کردستان ترهګر بیلتون غواړو ډلې په مرکزونو برید وشو. ایران د شپیتو فیصدو په ساویا د یورانیمو په خوال پیل کړل. ایرنا خبری اجانس راپور کړی د ایران د اټومي انرژۍ ادارې مشر محمد اسلامی ویل په پوردو اټومي مرکز کې د شپیتو فیصدو په ساویا د یورانیمو تولید دل پیل شوی دی. هغه په تهران کې د ژواک چاپیریال د شلم نندرتون د کتنې په څنګ کې د اټومي انرژۍ د نړیوال اجان د وکمن شورا ایران ضد پریکړه لیک ته د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې د ځواب په باره کې ویل سیاسي پریکړه لیک او دباو هیڅ شی نشي بدلولی او د پریکړه لیک خبرې خپریدا به د ایران د اسلامي جمهوریت جدي غربون له ځان سره ولري. محمد اسلامی زیاته کړه حاضر دمه د ایران د بوشار اټومي بټې د کار د پیلیدا لاوه راسي چې د پاسه و میلیونه بیرل تیل بچت شوی دی او لاپاک انرژي د استفادې پر اساس د اسلامي انقلاب د ستر لاخور ټینګار ته په پام سره د اټومي بټې د پراخالو د هدف ګرځولو قانون په اجنډا کې شامل کړی شوی دی چې د ایران د اټومي انرژي ونډه 20% ته ورزیاته شي. د ایران د اټومي انرژي ادارې مشر محمد اسلامی ټینګار وکړ د ایران په اټومي ادارې کې ټاکل شوی دا چې د ککړتیا او د کمولو لپاره د ماشینونو د تجهیز او جوړولو او له اټومي ټیکنالوژۍ د برېښنا د تولیدولو په دوو برخو کې یو شمېر اقدامات ترسره شي. د اټومي انرژي د نړیواله اجانس واکمنې شورا په تېرې پنجشنبې ورځې په خپلې غونډې کې د امریکا د انګلستان د فرانسې او د جرمني تر سخت سیاسي دباو لاندې د ایران د سوله ییزو اټومي فعالیتونو پر ضد یو پریکړه لیک تصویب کړی و. له ترهګرۍ سره د مبارزې په هکله د لویدیز ادعا دروغ ده. فارس خبری اجانس راپور کړی د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي چارو مرستیال علي باکری کنیویل له ټروریزم سره مبارزه او له بشري حقوقو ملاتړ د لویدیځو هیوادونو پلیتوګو کې اصالت نه لري. د ایران د خارجه وزیر د سیاسي چارو مرستیال علي باکری کنی په تهران کې د آسیان د غړیو هیوادونو د سیاسي نمایندګیو له مشرانو او سفیرانو سره په کتنې کې په دې خبرې سره چې د ترهګرۍ سره مبارزې او له بشري حقوقو ملاتړ د لویدیځو هیوادونو پلیتوګو کې اصالت نه لري بلکې د هغوی د بهرني سیاست یوه برخه جوړوي زیاته کړه. هر کله چې د لویدیځو هیوادونو ګټې وغواړي نو د ترهګرۍ ملاتړ کوي او د انسانانو حقوقو تر پښو لاندې کوي. هغه د آسیایي هیوادونو ترمنځ د ملګرتیا ظرفیتونو ته په اشارې سره آسیان د اقتصادي ملګرتیا د لوړولو لپاره مناسب ظرفیت وباله او ویې ویل اقتصادي ملګرتیاوي سیمه ییز ثبات او سوله سیستماتیکوي او د سیمې د هیوادونو په چارو کې د پردیو هیوادونو د لاسوهنې زمینه له منځه وړي. مالیزیا، انډونیزیا، تایلند، برونای، سنگاپور، میامار، کمبوډیا، لاوس، فلپین او ویتنام هیوادونه د جنوب ختیځ آسیا سیمې د هیوادونو د اتحادیې آسیان غړي دي. هرات کې د ایران او افغانستان اقتصادي غونډه پیل شوی او خبری اجانس راپور کړی د ایران او د افغانستان ترمنځ په تجارتي چارو کې د اسانتیا او د رامنځته کولو لپاره د ایران د خراسان رضوي او د افغانستان د هرات د پلاویو پنځمه اقتصادي غونډه پرون په هرات ولایت کې پیل شوه. د هرات د ولی ویند حمیدالله متوکل په دغه دوه ورځنۍ غونډې کې چې نن به هم دوام ولري خبریالانو ته وویل دغه غونډې د ترسره کېدا هدف د راکړو ورکړو تبادله او د ایران او د افغانستان ترمنځ د تجارتي ستونزو لرې کول دي. متوکل زیاته کړه په دغه غونډې کې په څلورو موضوعګانو ترانسپورټ، کرهڼې، صنعت او تجارت او د سونګو موادو په اړه بحث او د نظر تبادله کیږي. د هرات د ولی ویند متوکل بیا زیاته کړه په دغه غونډې کې به د هرات خواب د اورګاډي د پټلې په هکله هم خبرې وشي. د هرات د صنایع او د معدنونو د کوټې مسؤول حمیدالله خادم ویل د اورګاډي پټلې له اقتصادي نظره د افغانستان لپاره زیات اهمیت لري او ټینګار یې وکړ په افغانستان کې د اورګاډي د پټلې د نشتون په دلیل افغانستان تر ټولو زیاتې پیسې د ترانسپورټ په برخه کې ورکوي. د ایران د خراسان رازوی ولیا د صنعت او د تجارت د ادارې مشر امیر رضا رجبی ویل د هرات د صنعت او تجارت کوټې لمونږ غوښتي دي چې د هرات ولیا د صنعت او د مدن د کوټې د انجینرۍ او د ماشینرۍ په برخه کې ملګرتیا ورسره وکړو او زیاته کړه ایران د هرات د صنعت او د مدن د کوټې د دغه غوښتنې هرکلی کړی دی او د ایران اسلامي جمهوریت په دې زمینه کې له افغانستان سره مرستې کولو ته چمتو دی. یونیسف د افغانستان له کورونا سره نقد مرستې کوي. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وویل چې د روان کال په ژمي موسم کې د افغانستان له 1,10,000 کورونا سره نقد مرستې کوي. یونیسف پرون زیاته کړه نقد مرستې د افغانستان د کورونا د ملاتړ لپاره یوه تر ټولو ښه لاره ده. دغه اورګان وویل په افغانستان کې په میلیونونو خال د خپلو کورونا لپاره د لومړنیو ضرورتونو او د خوراکي شیانو د تامینولو وس نه لري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف زیاته کړه روان ژمی به د افغانستان د خلکو لپاره حالات نور هم پسې خراب کړي. د افغانستان له کورونا سره د یونیسف نغندې مرستې په داسې حال کې دي چې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د عملیاتي برخې مشر مارټین شویب په تېر یکشنبې ورځې روان ژمي ته په اشارې سره ویلي وو چې د افغانستان خان له سختې بېوزلۍ او ناروغیو سره مخامخ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشردوستانه مرستو غږ بلونکي دفتر هم وویل چې د افغانستان څه د پاسه 3 میلیونه خال بشردوستانه مرستو ته ضرورت لري. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي وسیلی نیبنزیام امریکا او لویدیځ هیوادونه د افغانستان د دغو بدو حالاتو اصلي مسؤول ګڼلی دي. خوږو اوریدونکو د جاپان هیواد په افغانستان کې د یوه سړک مرمتول غاړ پر اخیستی دي. نو راپور ته غوږ شئ.
جاپان هیواد غواړي د طبیعي زیرمو د کیندلو تړون د ترلاسه کولو په بدل کې نورستان ولایت ته غځېدلی سړک په اساسي ډول ورغوي. د ځایي چارواکو پر وینا د یو جاپاني ودانیز شرکت چارواکو په همدې موخه د نورستان مرکز پارون ته سفر کړی دی. د نورستان د والي وین سیف الدین لټون وایي د جاپان هیواد د شکوزان په نوم د طبیعي زیرمو د راویستلو ودانیزو چارو شرکت مسؤلینو د نورستان په مرکز پارون کې د دې ولایت له والي حافظ محمد اقا حکیم سره په ګډه ناسته کې چې د طالبانو د موقت حکومت د قانون او پټرولیم وزارت استازي هم موجود وو وویل چې غواړي په نورستان ولایت کې د طبیعي زیرمو د کیندلو تړون ترلاسه کولو په بدل کې نورستان ولایت ته راغځېدلی سړک په پاخه او اساسي ډول ورغوي.
آبادۍ لپاره د نورستان ولایت خصوصا د سړکونو د جوړونې لپاره چې د دې ولایت سړکونه د تیر څخه هم د سوران ویجاړ پاتې دي. د مرکز سره مسلسل تماس د نورستان د والي صاحب لور شوی دی، د همکارو ادارو سره شوی دی تر څو د نورستان سړکونه ورغوي. په دې لړ کې د جاپاني شوکوزان شرکت هڅېدلی و او دلته نورستان ته سفر کړی و. د دوی مسؤلینو او د نورستان والي سره په ناسته کې د قانونو په برخه کې د پانګونې خبره کوله او چې د دې تر څنګ به د پانګو د قانون د قرارداد په بدل کې د نورستان سړکونه ورغی.
سیف الدین لټون ول د یاد شرکت مرستیال حاجی معزوله وویل له کونړ نورستان تر غځېدلې لارې رغول به د نورستان په ولایت کې نور پانګوال هم وهڅوي چې دې ولایت کې په بیلابیلو برخو کې پانګونه وکړي. د نورستان د والي وای سیف الدین لټون ول نورستان والي حافظ محمد اقا حکیم یاد جاپاني شرکت مسؤلین ته ډاډ ورکړ چې دوی ته به د سړک جوړولو پر مهال هر ډول اسانتیاوې برابرې کړي. نورستان والي دغه راز پر نورو پانګوالو شخصیتونو او ادارو هم غږ وکړ چې نورستان د دوی د پانګونې لپاره مناسب فرصتونه لري او باید ګټه ترې پورته کړي. نورستان د افغانستان په ختیځ کې پر طبیعي زیرمو مالامال لري پروت ولایت دی چې که په سمه توګه یې له دغو زیرمو ګټه واخیستل شي د هیواد د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی شي. محمد آصف شینواری، تهران راډیو، جلال آباد.
د پاکستان د پوځ مشر کورنې میلیارډونه ډالر ترلاسه کړي دي. زمون خبریال راپور کړی د پاکستان حکومت د پوځ د اوسنی مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کورنې د مالي اطلاعاتو د غیر قانوني اشوا کېدا په حق له تحقیقات پیل کړل. په امریکا کې دی را د پاکستان خبریال احمد اورنی ویل له هغه وحراسي چې جنرال جاوید باجوا د پوځ مشر شوی دی د هغه مېرمنې او بچیانو د تیلو او د جایدادونو په شان برخو کې پانګونې کړي دي او لاسته راغلي ګڼې پیسې یې خارجي هیوادونو ته انتقال کړي دي. په عین حال کې پیکټ فوکس خبری سایټ په راپور کې دا وکړه چې د پاکستان د پوځ مشر په توګه په 2018 میلادي کال کې د جنرال جاوید باجوا د کار له پیل اداره سي د هغه کورنۍ غړي میلیارډران شوي دي. د پیکټ فوکس د انټرنیټ سایټ لخوا د دغه اطلاعاتو له خبرېدا وروسته د پاکستان د مالی وزارت وویل دغه هیواد و د پوځ د مشر باجوا د کورونا د مالیتي اطلاعاتو د بې اجازې او غیر قانوني خبرېدا او د دغه اطلاعاتو د شوکېدا په حق له تحقیقات پیل کړي. سعودی عربستان د یمن څلور زره ماشومان وژلي دي. سپوتنیک خبري اژانس راپور کړی د یمن د ملي ژغورنې حکومت وویل د سعودي عربستان د تېرېګر اطلاف د حملو له پیل اداراسې د یمن څه د پاسه څلور زره ماشومان وژل شوي دي. سعودي عربستان د امریکا د متحده عرب امارات او د څو نورو هیوادونو په ملاتړ سره له 2015 میلادي کال راهیسې د یمن پر ضد پوځي بریدونه ځمکنۍ سمندري او هوایي کلابندۍ پیل کړي ده. په یمن کې د سعودي عربستان او د هغه د متحدانو جنګ غوښتنې تر اوسه په زرګونو کسان وژلي، ژوبل کړي او په میلیونونو نورې کډوال کړي هم دي. یوې حقوقي ادارې چې یمن ماشومانو ته اړوند د پېښې څارې په وویل په تیرو اتو کلونو کې د سعودي عربستان د تېرېګر اطلاع په حملو کې 4,012 ماشومان وژل شوي او 4,588 نور ژوبل شوي هم دي. د یمن د ملي ژغورنې د حکومت د سیاسي دفتر غړي عبدالوهاب المحبشي په دې ته په اشاره سره چې تاریخ د یمن پر ضد د امریکا او د سعودي عربستان د تېرېګر اطلاف دومره بنګلونکي جنایتونه نه دي لیدلي وویل د یمن خلک به د خپلو ماشومانو او د ښځو وژله هیره نه کړي او د هیواد د خلکو پر ضد د جنایتونو انتقام به واخلي. خبرونه ختم شول. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصره.
قدرمن اردوونکو، اوس به سیاسي تبصره در ته وړاندې کوو چې په ایران کې د پوځي اټومي پروګرام په نشتون د رافایل گروسي اعتراف نومیږي. د اټومي انرژي د نړیوال اجانس عمومي مدیر رافایل گروسي اټم بم ته د ایران د لاسرسي د احتمال په باب د یوې پوښتنې په ځواب کې دا وکړه. د پاخو شویو رنمو د تولید په اوسنۍ سویه کې ایران توانېدلی دی چې له یوې چاودیدونکې وسیلې څخه د یوه زیات شي د جوړولو لپاره چې که د جوړولو نیت یې ولري کافي مواد برابر کړي دي. رافایل گروسي سمدستي بیا وویل، البته موږ په دې باب هیڅ اطلاعات نه لرو چې وښه ایران دمګړی پوځي اټومي پروګرام لري. په ایران کې د پوځي اټومي پروګرام په نشتون د اټومي انرژي د نړیوال اژانس د عمومي مدیر اعتراف په داسې حال کې شوی دی چې لویدیځوالو د اټومي انرژي د نړیوال اژانس له چینله پر ایران د دباو سیاست وړاندې کړی دی او د رافایل گروسي د ریزو اقدامات هم په دې زمینه کې د دوی د انګیزې د زیاتېدا سبب شوي دي. د امریکا او د دریو اروپایي هیوادونو، بریتانیا، فرانسې او جرمني وړاندیزې پریکړه لیک چې د زیاتره د باو د سیاست او د سیفګارډ د مادو په باب د ادعایي مسلو په هکله د ایران په اسلامي جمهوریت د تور لګونې په سیاست کې د اټومي انرژي د نړیوال اژانس واکمنې شورا ته وړاندې کړی او د نومبر په 18 نیټه تصویب شو. په دغه پریکړه لیکې چې د چین او روسیې له مخالفت سره مخامخ شوی دی، لیکوالانو په ایران کې په نه اعلان شوي ځایونو کې د اټومي موادو د کشفونې په باب د جوړو شویو داګانو په تکرارولو سره د اټومي انرژي له نړیوال اژانس سره د ایران د ملګرتیا غوښتنه کړې ده. لویدیځوالو کلونه کلونه کېږي چې ایران ته له کومو شواهدو او ثبوتونو له وړاندې کولو پرته په ایران کې د پوځي اټومي پروګرام د شتون تورونه لګولي او په دې پلمې سره یې د ایران پر ضد پراخ سیاسي اقدامات ترسره کړي او بندیزونه یې هم د ایران پر ضد لګولي. د 2022 میلادي کال په اګست میاشت کې د سپینې ماڼۍ وایندوی کارین ژان پیر ادعا وکړه، جوزف بایډن تایید کړی ده چې غواړي اټومي وسلو ته د ایران د رسېدا مخنیوی وکړي. دغه تور لګول په داسې حال کې دي چې د ایران اسلامي جمهوریت وړپوړو چارواکو په کاراتو ویلي دي چې نه یوازې د اټومي وسلو د جوړولو لپاره هیڅ پروګرام نه لري، بلکې حتی په دې لور حرکت هم نه کوي. په حقیقت کې اټومي وسلو ته د لاسرسي لپاره د تهران د هڅې په زمینه کې د لویدیځوالو د بیاساسه تورونو په پوټام ایران توانیدل دی څو د برښنا د تولید طبي کرهنیزو حوزو او د سولهیز اټومي ټکنالوژیا د نورو ډګرونو په شمول په مختلفو زمینو کې ورڅخه تر پراخه اندازه استفاده وکړي. په تیره بیا برښنا ته د ایران د ضرورت لرنی ته په پام سره د اټومي بټیو په وسیله د برښنا تولید په نظر کې نیولی دی. د ایران د اټومي انرژي د ادارې مرستیال پیژمان شیرمردی په یو لړ څرګندونو کې وویل ایران د اټومي ټکنالوژۍ د حوزې د تجهیزاتو په تولید کې په ځان بسیا شوی دی. د اټومي انرژي بریاوې د اټومي مرکزي ټیم کار دی. د لویدیځې مرکزي ټیم تر لوړو زیاته ویره او وحشت په هیواد کې د ځایي علم او پوهه ده. یو بل موضوع چې تل امریکا او د هغې متحدانو سهونیست رژیم یې د خپلې اندېښنې سبب ګڼي د ایران د سولهیزو اټومي توانمنیو مخ په زیاتېدا پراختیا ده. د ایران د اټومي پروګرام سولهیزوالی په کاراتو د اټومي انرژۍ د نړیوال اژانس وخت په وخت په ډیرو راپورونو کې تایید شوی هم دی. البته هغه څه چې د امریکا او د هغې د متحدانو د ادعایي اندېښنې سبب شوي له جامع نړیوالې اټومي موافقې څخه د امریکا له وتلو وروسته د ایران د اسلامي جمهوریت اقدامات دي. که څه هم د ایران د جامع اټومي موافقې په چوکاټ کې څوګله د اټومي ژمنتیا او بشپړ اجرا او د خپلو اټومي تاسیساتو موادو فعالیتونو محدودولو ته پایبند وو، د امریکا د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په پړاو کې د 2023 میلادي کال د مئی په 8 نیټه له اټومي تړون څخه په وتلو سره د زیات اباو د سیاست په چوکاټ کې د ایران پر ضد تر ټولو سخت بندیزونو اجرا کولو ته مخه کړه. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د تاریخ
پاڼه
عزتمن اوریدونکو، اوس ما فاطمی سلامونه او نیک پرزویانه و منی عزیزانو، اوس هم د تاریخ و بل پانه تازه تا وړاندې کوم. نن د شروع ورځ یا چهارشنبه د 1401 هجری لمریز کال د لندې د میاشتې دوهمه نیټه ده چې د 1444 هجری قمری کال د ربیع الثانی د میاشتې له 28 او د 2022 میلادي کال د نومبر له 28 نیټې سره برابر ده. اته سوا شپک کاله پخوا د شپک سوا اته دیرشم هجری قمری کال د ربیع الثانی د میاشتې په 28 نیټه په ابن عربي مشهور یو نامتو مسلمان پوه او عارف ابوبکر محی الدین محمد بن دمشقی وفات شو. هغه په 1568 هجری قمری کال کې د نننۍ اسپانیا په اندلس کې وزیږید او د دودو علومو له زده کړې وروسته یې تزکیه نفس او سیر و سلوک ته مخه کړه. ابن عربي د تیونس، مکې، بغداد او حلب په شمول ډیرو هیوادونو او ښارونو ته سفرونه وکړل او په هر ځای کې زیات احترام او قدرونه یې وشوه. هغه یو ډیر زیارکش پوه و چې ځینو سرچینو یې آثار یې له 1500 کتابونو او رسالو زیات ذکر کړی دی چې له هغو څخه یو یعنی تفسیر کبیر یوازې ځان ته څو ټوکه لري. همداراز د هغه په لنډو او اوږدو آثارو کې فصوص الحکم په نوم کتاب باید یو مهم اثر وګڼو، ځکه چې په دغه کتاب کې د هغه عرفاني افکار او نظریات په کوټری توګه راغون کړای شوی دی. پنځه سوه دوه دیرش کاله پخوا د 912 هجري قمري کال د ربیع الثانی د میاشتې په 28 نیټه خوشذوقه ایراني شاعر میرزا شرف جهان قزوینی د ایران په قزوین ښار کې وزیږید. هغه په شیراز کې د هغې زمانې له مشهور عالم امیر غیاث الدین څخه علوم زده کړل. میرزا شرف جهان له نقلي او عقلي علومو سربیره په ادب، شعر، لیکوالۍ، موسیقۍ او غږ کې هم استاد و. هغه له اخلاقو او اخلاقي فضایلو او لوړې علمي مرتبې سربیره یو تکړه شاعر هم ګڼل کېده. له میرزا شرف جهان قزبینی څخه د خپلو شعرونو یو خطي نسخه په یادګار پاتې ده. یو سل اته کاله پخوا د 1446 هجري قمري کال د ربیع الثانی د میاشتې په 28مه نېټه مشهور ایراني لیکوال او شاعر ادیب الممالک فرهانی وفات شو. هغه په 1221 هجري قمري کال کې وزیږید او له لیکنې سره یې مینه درلودله، نو ځکه یې د ادب مجلس او آفتاب په نوم د ورځپاڼو د خپرولو دنده په غاړه واخیسته. هغه د دغه کار ترڅنګ سیاسي فعالیتونو ته هم مخه کړه او د مشروطه انقلاب په بهیر کې د انقلاب له مجاهدینو سره یو ځای شو او د ازادۍ غوښتونکو مرستو ته یې مخه کړه. ادیب الممالک د شعر د مختلفو قالبونو په ویلو کې خاصه توانمني درلودله او د پخواني استادانو د رودې خیال یې په ښه توګه ساته. هغه له هغو شاعرانو څخه و چې د لومړي ځل لپاره یې ټولنیز او سیاسي او په تېره بیا د وطن دوستۍ مضامین او مفاهیم په خپلو شعرونو کې وکارول. د ادیب الممالک زیاتره شعرونه په خپله د هغه د سیاسي مبارزو او ټولنیزو ژوند انعکاس دی. یو سل اوه کاله پخوا د 1249 هجري لمریز کال د لندۍ د میاشتې په 2مه نېټه د لومړني نړیوالې جنګ په بهیر کې په قوم کې د ایران د ملي دفاع کمیته جوړه شوه. د لومړني نړیوال جنګ په بهیر کې پر ایران د روسیې له یرغله او د تهران تر شا او خوا پر پرمختګ او د ملي شورا جرګې له ړنګېدا وروسته د جرګې له غړیو یو شمېر تاجرانو، لوړمقامه روحانیون د قوم په ارادې سره پلازمینه پرېښودله او په قوم کې د ملي دفاع کمیټه جوړه کړه. په دې حال کې له عالمانو څخه د روسیې پر خلاف د جهاد حکم صادر شو. په هغو ورځو کې د روسیې جنګي ځواکونو د ساوه ښار ونیوه او د قوم په لورې پرمختګ وکړ. د ملي دفاع کمیټې په تیزۍ سره د اصفهان او وروسته د کرمانشاه په لور حرکت وکړ. د روسیې ځواکونه د ساوه له نیولو وروسته هم د قوم او کاشان ښارونه ونیوله او له کمیټې سره د مقابلې لپاره کرمانشاه ته لاړل. دغه کمیټې په کرمانشاه کې یو موقتي حکومت جوړ کړ او د روسانو جنګ ته ورغلل.
ټولنیز رسنۍ او جاسوسي.
قدرمنو اوریدونکو، له کاربرانو په جاسوسۍ کې د ټکنالوژۍ د غټو شرکتونو د سیالۍ په اړه له یو پروګرام سره ځالی اسخرابیدي د خپل همکارې
فاطمې سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر سوي. هیله ده تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
خدمون اوریدونکو، اجتماعي چینلونه چې نن سبا یې د مخاطبینو ذهن او زړه یې تسخیر کړي، داسې رسندوی شته دي چې د ټولنو اجتماعي، کلتوري، سیاسي او اقتصادي جوړښتونه تر اغیز لاندې راولي دي. مجازی اجتماعي چیلنونه په ورستي او څو لسیزو کې د انټرنیټ او انټرنیټي ټکنالوژیو د پرمختګ نتیجه دي. دغه اجتماعي چیلنونه د 1991 کال د ټکنالوژي ډګر ته ور داخل شول او په لومړي لسو کلونو کې کم اجتماعي کارندوالي درلوده، خو له 2000 میلادي کال راهیسې د هغو داسې نسل د ګرته ور داخل شو چې انټرنیټي کاربران زیات ځان ته جلب کړل. دغو چینلونو له یوه اړخه د ښاریزو ترمنځ د ارتباط او تعامل د لوړتیا او له بل پلوه زیات امنیتي او اجتماعي تاوانونه رامنځته کړي دي. په دغه پروګرام کې له ځینو مطرح او زیات مخاطب لرونکو اجتماعي رسندویو د دنیا د استخباراتي ادارو ګټه پورته کونې ته یوه لنډه کتنه کوو.
په وروستیو کلونو کې د اطلاعاتو له پولې پرته او چټک شریکولو کې د اجتماعي رسنیو لوړ کیفیت دغو اجتماعي شبکو ته د کاربرانو یا د کاروونکو د زیاتې ګروهنې سبب سوی دی. په ټولنیزو رسنیو کې د انټرنیټي خدماتو وړاندې کول او دلچسپیانو وړاندې کول او د دغو شبکو د چټک استفادې یو مور دی. کاربران په ټولنیزو شبکو کې معلومات، انځورونه، سافټویرونه او داسې نور شیان له یو بل سره شریکوي او تبلیغاتي شرکتونه په خپلو تبلیغاتو سره بازار موندنه او عاید ترلاسه کوي. په اجتماعي شبکو کې ټول کاربران ظاهرا په یوه سویه کې دي او د دغه وزار له ظرفیتونو په ګټو پورته کولو سره به قادر وي پراخ انساني ارتباطات له جغرافیایي او سیاسي پولو ور اخوا تجربه کړي. په دې سره سره ډیر شناندې باور دي چې که څه هم اجتماعي شبکې د کاربرانو ترمنځ د ارتباط د ټینګولو اوزار بلل کیږي، خو په هماغه راز خطرناک هم دی. د فیسبوک، ټویټر، یوټیوب، ګوګل پلس او غیره په شان ډیری ټولنیزې شبکې د استخباراتي ادارو لپاره ډیر فرصتونه رامنځته کړي دي تر څو له دې لارې د نظر وړ کسانو د نفوذ، هدایت، جذب او معلومات راغونډ کړي.
فیسبوک د انټرنیټ یو ډیر مخاطب لرونکی شبکه ده چې د 2004 میلادي کال په فروری کې جوړ شو. د فیسبوک د شرکت په وینا د دغه اجتماعي شبکې د رامنځته کولو هدف دا دی چې دنیا پرانیزي او له یو بل سره وتړي. د فیسبوک یا میټا شرکت وروستۍ بیانیه دا ده چې خلک له دغه اجتماعي شبکې له دوستانو او کورنۍ سره ارتباط او هر هغه څه کشف کړي چې په نړۍ کې ترسره کیږي، خو آیا واقعا داسې ده؟ نن سبا له دې انکار نشي کیدلی چې دغه زیاتره ویبپاڼې په حقیقت کې د استخباراتي او خبری دفترونو او مرکزونو په خدمت کې دي. که څه هم په دغو شبکو کې غړیتوب وړیا دی، خو په حقیقت کې هیڅ څیز وړیا نه دی او په ظاهر او وړیا استفاده په بدل کې د دغو ویبپاڼو د الکترونیکي خدماتو له لارې د خپل ژوند زیات اسرار د هغو په اختیار کې ورکوي. د ویکیلیکس ویب سایت بنسټګر جولیان اسانج وایي فیسبوک تر ټولو کرکېچن جاسوسي اوزار دی. هر څوک چې د ځان او خپلو دوستانو نوم د فیسبوک اجتماعي چینل کې ورزیاتوي باید پوه شي چې په وړیا توګه د امریکا د استخباراتي ادارو په خدمت کې دي او د هغو لپاره استخباراتي خزانه بشپړوي. د هغه په وینا فیسبوک د کسانو د نوم او د وګړو د مخینې یوه ډیره ستر استخباراتي خزانه ده چې کاربران ورته په خپله خوښه او ناهاګانه ډول د دغه اجتماعي شبکې په بڼه ورکوي. په فیسبوک کې زیرمه شویو معلوماتو ته د دغو ادارو لاسرسي د ملتونو پر ضد په یوه خطرناک اوزار بدل کړی دی.
عزیزانو، فیسبوک په هغه راپور کې چې د 2014 میلادي کال د اګست په میاشت کې خپور کړ، ویلي دي چې د کاربرانو معلومات یې د مختلفو دولتونو په غوښتنو دغو دولتونو ته ورکړي دي. د نړۍ 40 هیوادونو له فیسبوک داسې غوښتنې درلودلې دي چې نیمه یې غوښتنې پکې د امریکا حکومت دي. همداراز فیسبوک د 2014 کال په ډسمبر کې په یوه مقاله کې وویل له دغه امکانه برخمن دی چې د کاربر هغه لیکنې چې په نهایت کې د نه خپرولو فیصله کوي زیرمه او وساتي. مقاله جوتوي چې فیسبوک د وګړو په لیدلوګو حتی له خپرولو پرته څارنه لري. واتساپ هم د سمارټ ټلیفونونو لپاره د سملاسي پیغام رسولو پروګرام دی. دغه پروګرام د واتساپ شرکت په وسیله جوړ شوی او په نهایت کې د میټا پلیټ فارم په وسیله اخیستل شوی دی. د دغه پروګرام کاربران چې کابو 2 میلیارد کیږي، د 2018 میلادي کال په لومړیو کې له واتساپ په غیر معمول پیغام سره لالهانده او حیران شول. واتساپ ویل کاربران نه دغه پلیټفارم د استفادې لپاره باید د دغه پروګرام په نوي قواعدو سره موافقت وکړي او واتساپ ته نوی لاسرسی ورکړي چې دغه پلیټفارم د خپلو کاربرانو شخصي معلومات د فیسبوک په اختیار کې ورکړي. دغه پلیټفارم په نهایت کې اعلان وکړ هر یو کاربر چې له دغه چارې سره موافقت ونه کړي له دغه پروګرام استفاده نسي کولای. دغه کیسې نه یوازې په واتساپ کې بلکې په فیسبوک کې هم سختې نیوکې راپارول دي. دا په داسې حال کې دی چې واتساپ د خپل فعالیت له پیلېدا راهیسې تل د خپلو کاربرانو د شخصي حریم د ساتلو ادعا کوله. همداراز د تلګرام مالک پاول دروف هم وایي واتساپ ډېر امنیتي حفرې لري او امن چینل نه دی او هکران د واتساپ د کاربرانو د فون ټول معلومات ترلاسه کولای سي او هکران یوازې د یو تماس له لارې دغه ټول معلوماتو ته لاسرسی موندلای سي.
ګوګل یو فعال امریکایي مشهور شرکت دی. دغه شرکت د لیری پیچ او سرګی برین په وسیله جوړ شو چې دواړه یې په سټنفورد پوهنتون کې د ډاکټریت محصلینو په توګه شتون درلوده او د ګوګل سړیو په توګه پیژندل کېدل. نن سبا د دنیا زیاتره خلک له دغو سمارټ لټون موټر استفاده کوي، خو آیا له ګوګل په استفاده کې د کاربرانو د خصوصي حریم خیال ساتل کیږي؟ له دې سره سره چې ګوګل په خپله وروستۍ نسخه کې د کاربرانو خصوصي حریم ته ډېر اهمیت ورکړې، خو نشي نشانې چې د دغه شرکت په تیر وخت کې د کاربرانو د مکان موقعیت په پټولو کې مشکل رامنځته کړي خي. په حقیقت کې دغه شرکت حتی هغه وخت چې د انډرویدي دستګاوې لوکیشن خاموشم وي د کاربرانو معلومات راغونډ کړي دي او له دغو معلوماتو یې ګټه پورته کړې ده. د پام وړ ټکی همدا چې د ګوګل ډېر انجینران او اجرایي مشران هم له دغې موضوع خبر وو. د ترسره شوي خلاف ورزۍ ته په پام سره په اریزونا ایالت کې پروت شرکت اټارونی جنرال له ګوګل شکایت کړی دی. نوموړي شرکت ویلي چې ګوګل د کاربرانو له لوکیشن څخه هغه وخت هم ناور استفاده کړې ده چې دغه ټاکنه خاموشه وه. دا په داسې حال کې ده چې ګوګل خپلو کاربرانو ته القا کړې وه چې د لوکیشن د خاموش کېدا په بڼه کې ګوګل د کاربرانو لوکیشن نشي لیدلی.
د امریکا د فیډرال تجارت د کمیشن له لوري د ترسره شوي تحقیقاتو په اساس یوټیوب هم چې تر ګوګل لاندې یو شرکت دی د خپلو ماشوم کاربرانو خصوصي حریم خلاف ورزي کړې ده او په همدې دلیل ګوګل د 2019 میلادي کال په سپتمبر کې د امریکا د تجارت د فیډرال کمیشن له لوري په 170 میلیون ډالرو جریمې محکوم سو. د تورونو په اساس یوټیوب اجتماعي شبکې د والدینو له اطلاع او رضایت پرته لجلسو کمو ماشومانو معلومات راغوند کړي او نوموړي کمیشن په خپلو تورونو کې ادعا کړې ده چې ګوګل لره ټولو سوي معلوماتو د ماشومانو د هدفمندو تبلیغات لپاره استفاده کوله او دغه اقدام د 1998 کال د ماشومانو د آنلاین خصوصي حریم د ساتنې له قانون سره په تضاد کې دی.
د حقیقتونو ته په پام سره دا ښکاري چې د وګړو خصوصي حریم د انټرنیټ او انټلار سوونې د اوزارونو په پراختیا سره لمخ کې سترګې پرې پټې شوې دي، خو د دغه موضوع اهمیت ته په پام سره دا مسله تر څو چې حل شوی نه وي همداسې نه شو پرېښودلی. که څه هم ممکنه ده د خصوصي حریم مسله د واکوالۍ د ذات په تعریف کې مشکلات ولرلی شي، نو له همدې سره سره لازمه ده چې د قانوني لارو چارو په شان اقدامات د ګډو مقرراتو تدوین او د پاسورډ د نویو رودو په شان چارې ترسره شي. خو په دې منظومان کې د خپلو شخصي معلوماتو په ساتلو کې فعالانه مشارکت ته د ښاریزو هڅول په اوسنیو شرایطو کې لازم او مخه نیونکي اقدام کېدلی شي.
قدر من اوریدونکو د دې پروګرام وخت هم دې ځکه پای ته رسیږي. از هر کوم تاسو له وزره اجازه غواړم.
خدای مو مل او ملګری شه. لویدیز آسیا په تیرا ونه کې
اگران اردن کو سلامونه مومنه د خبرونه په دې شیبو کې زه جمیل بنگش لخپل ګران ملګری
حامد سیماب سره
تاسو خدمت ته حاضر شوی او چې د لویدیز آسیا د تیرونه بدونو یو پروګرام درته وړاندې کوو. هله کو چې تاسو د استفاده وړ وګرځي، خو لومړی د لویدیز آسیا د تیرې اونې د مهمو پیښو سرټکی دراورو.
په بحرین کې د پارلماني انتخاباتو ترسره کیده. په عربستان کې د 502 چنده زیاتی ده. او د نوي ولسمشر په ټاکلو کې د لبنان د پارلمان ناکامي د لویدیځي آسیا د تیرې اونۍ ځینې مهم بدلونونه وو. نو اوس مو هم رابولو د ځینو موردونو په باب د تحلیلي برخې اورېدو ته.
ایزانو د بهرین پارلماني انتخابات یې رشنبه د بهرینی ډلو او خلکو د پراخ بایکاټ په سیوره کې ترسره شول. په بهرین کې پارلماني انتخابات په اړه څلورو کلونو کې یو ځل ترسره کیږي او رستی انتخابات په 2013 کال کې شوی وو. الخلیفه رژیم تیر شپه نوي انتخابات ترسره کړل چې دغه هیواد د پارلمان د څلوېښتو اساسو برخلیک معلوم شي. د خبرو شوو خبرونو له مخې په دغه انتخاباتو کې 3 سوه ډېر شوکندانو من جمله 3 او یا خزو سیالي وکړه، اکثره چې سیاسی ډلې او ګوندونه چې دغه هیواد د خلکو استازیتوب کوي دغه انتخابات په مختلفو دلایلو بایکاټ کړي او الفاق ورزنګ په بیانیه کې د انتخاباتو د بایکاټ لپاره کابو یو سلو څلوېښت دلیلونه ذکر کړي دي. موثق او باوري سرچینې په ټول ټاکنو کې تر 35% کم خلکو د ګډون خبر ورکوي. د رایو په شمیرنې سره معلومه شوه چې دغه فرمایشي پارلیمان د 34 څوکۍ د معلومولو لپاره د کامیاب کاندید معرفې لپاره د رایو د نصاب لازم حد لاستا نه دی راغلی. حد نصاب ته د نه رسیدلو په وجه د شنبې له سهاره دغه انتخاباتو دوهم پړاو بیا پیل شو. په بحرین کې د بشري حقوقو په مؤسسو کې تکړه څیړاندې میرمن جوسی سام وایي چې د یو راپورټ له مخې چې نوم یې وو سیاسي بهیر جعلي دی، له حقوقي او سیاسي نظره د بحرین وروستي انتخابات کاملا فرمایشي وو. هغه زیاته کړه چې ضروري ده چې د برتانیې او د بحرین رژیمونه نور ملاتړو دولتونو ته ویل شي چې په دغه رژیم باندې نړیوال فشارونه زیات کړي. د بشري حقوقو او ډیموکراسۍ لپاره د بحرینی مؤسسې ویبلې څیړاندې رباب خداج هم وویل چې د بحرین رژیم د شپنرو په جوړولو سره هڅه وکړه چې وروستي نمایشي انتخابات ډیر نمایش او نړیوالو ته وښيي. هغه زیاته کړه په داسې حال کې چې لویدیځ دولتونه من جمله امریکا او برتانیا د بحرین د ځپونکي رژیم ملاتړ ته دوام ورکوي، الخلیفه په انتخاباتو کې له ګډون ډیرو سیاسي فعالانو په مخنیوي سره په انتخاباتو کې مشارکت خپل ملاتړو ډلو او کسانو پورې محدود کړ. میرمن رباب خداج زیاتوي چې د بحرین رژیم غیر بهرنی خلیجو لکه پاکستانیانو او هندیانو ته تابعیت ورکړي چې وکړي شي په دغو انتخاباتو کې د دولت په ګټه رائے واچي. د بحرین د پارلمان مصاحبه پایبندونکي نه دي او هغه وخت اعتبار پیدا کوي چې مشورتي شورا یا تش په نامه سینا تایید کړي چې ټول څلوېښت غړي د پاچا لخوا ټاکل کیږي. د بحرین د انتخاباتو ټول کاندیدان لمخې په دغه هیواد د واکمن اقلیتي په ټول غواړي دولت لخوا غوره شوی دي.
په لویدیځي آسیا کې په تیرې اونۍ کې یو بله مهمه پیښه د تیر میلادي کال په پرتله په عربستان کې د 502 چنده زیاتېدل و. عربستان د نړیوالو قدرتونو او ټولنو په چوپتیا کې د 500 د سزاګانو او د وحشت په ټاټوبې بدل شوی او لویدیځي سرچینې د آل سعود په ټاټوبې کې د 500 د فیصلو د اجرا د 100 چنده زیاتېدو خبر ورکوي. د 200 کسانو په 500 کېدو سره په 2022 کال کې د 500 شمیر یو سلو اتدیر شو تر رسیدلی دی. په داسې حال کې چې تیر کال یوازې 9 کسان په دغه هیواد کې پانسی شوي وو، په 2022 کال کې دغه شمیر 15 چنده شوی دی. په 2020 کال کې په عربستان کې د کرونا د خپرېدو له امله یوازې 20 کسان پانسی شوي وو. فرانس پریس خبری اجانس هم تیره اونۍ په یو راپور کې ویلي په عربستان کې د 500 شمیر د تیر کال په پرتله 2 چنده شوی دی. تیره پنجشنبه ورځې هم عربستان یو عربستانی خریز او یو د اردن خاریز د نشیزو موادو میفتامین ګولیو د کاچاک په تور پانسی کړي. تیرونه هم عربستان د هیروینو د کاچاک په تور د دوو پاکستانیو خاریزو د پانسی کېده خبر ورکړی. په تیر مارچ میاشت کې عربستان یو اویا کسان په یو ورځ لا تر هغه سره د ارتباط په تور پانسی کړي و چې پراخ نړیوال غبرګونونه هم په ځان پسې درلودلي. دا په داسې حال کې دی چې د روانې لړم یا اقرب د میاشتې په لومړیو کې په عربستان کې د بشري حقوقو د دفاع کمیټې د عربستان د خارجو له سیاسي فعالانو رانیولې بیا تر مظاهره کوونکو پورې خلکو په خلاف د ریاض د واکولانو د محکمو لخوا د 500 د فیصلو له زیاتېدو وروسته په یوې اعلامیې کې په عربستان کې د بشري او انساني حقوقو خطرناک حالت ارزولی دی. دغه کمیټې په خپل اعلامیې کې اشاره کړې ده چې محکمې د ځینو کسانو په خلاف د خپل حق د استعمال من جمله د ټولنیزو چینلونو له لارې یا د ازادۍ، عدالتو او ټولنیزو برابرۍ لپاره په جوړو شویو لاریونونو کې د ګډون له لارې د خپل حق د غوښتلو او د خپلو عقیدو د ښکاره کولو په وجه د 500 فیصلې ورکړل شوې دي. دغه کمیټه ټینګار کړی چې د دغه شان خپل سرو حکومتونو پر لپسې خبرېدل د بشري حقوقو د خیال ساتلو او د پانسیو د فیصلو د ختمولو په باب د سعودي رژیم د اداګانو ناسموالی ثابتوي. د نړیوالې بخنې د منځنۍ ختیځ او شمالي افریقا د چارو مشر وایي په روان کال کې په عربستان کې د پانسی د سزا ډیر زیاتوالی د هغه واقعي چیرې خودون کې دي چې عربستان هڅه کوي هغه د مترخي اصطلاحاتو د پروګرام شاله لر نړیوالو پټه کړي.
د ولسمشر د انتخاب لپاره د لبنان د پارلمان پنځمه غونډه تیره پنځشنبه د 212 استازو په ګډون سره ترسره شوه. په دغه غونډه کې شپږ څلوېښت کسانو سپینې رایې او درې څلوېښتو کسانو میشل ماوس ته رایې ورکړې. اسام خلیفہ و زیاد بارودری او سلیمان فنجینا او میشل ظاهر هر یو یو را تر لاسکړه. په نهو پانو کې نوی لبنان نیکل شو او دوی رائے هم باطلې وي. په دې اساس د لبنان پارلمان یو ځل بیا د نوی ولسمشر په ټاکلو کې پاتې راغی. د لبنان د پارلمان مشر نبی ابری په غونډه کې ویل چې موافقه د ولسمشر د انتخاب لپاره یو اجباري لاره ده او له اجماع پرته به دغه تشه مغارز موجود وي او هیواد مجبور دی دا غي تاوان لنکړي. حزب الله د مونشي مرستیال شیخ نعیم قاسم هم په ټولنیز چینل کې خپل پاڼه کې ولیکل چې سپینه پاڼه د توافق د لارې د خلاصېدو لپاره ښه نه خده. د زیاته کړه چې مونږه د نورو په شان نه غواړو سیاسي مانورا ورکړو او غیر واقعي نمونه به تر اصلي نوم پورې مطرحو. لبنان د اکتوبر له دیرشمې او د میشلون د ولسمشرۍ د دورې له ختمي دورسته د قدرت د تشې نوي پړاو ته داخل شوی چې د دغه واد په اقتصادي او ټولنیز جوړښت منفي اثر لري. د مخکې د لبنان د چارو د پرمخبيون کې دولت لومړی وزیر نجیب میقاتی مویلی و چې نوی ولسمشر باید سملاسي د سیاسي فعالیت برابرولو لپاره انتخاب شي او باید عمومي مقبولیت ولري.
خوګو دوستانو د لویدیزی اسیا سیمې د تیرې اونۍ د ځینو مهمو بدلونونو په باب د 19 پروګرام وختوم هم دومره وو. نو له تاسو هم اجازه غواړم.
بریالي اوسئ.